سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی تاسو ازادي رادیو ته وکیاس په سر کې د نن ورځې خبرونه په خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ځاځي میدان کې له پاکستانی پولیس ساتونکو سره د دوی جګړه پای ته رسیدلې ده د والی ویان مستخبر ګربز نن ازادي رادیو ته د تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب اسکر وچل شوی او هغه د ادا بیا کړی چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې د لاس پاکستانی اسکر جوړ شوې دي هغه د سیمه خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان په راکټي بریدونو کې لک تر لګه اتولسی خلک جوړ شوې دي د سیمه خلکو همدار از ویلي چې ځینی کسان د جګړې لويره لخپل کورونه وتلې دي جګړه ورسته له هغه دوه ورځې مخکې پیل شوې و چې دوه سیمو کې طالب ځواکونو پوسټې جوړولې خو پاکستانی ملشوي مخنی ولې و دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ویل کارترک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر په 9مه نیټه ل نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند او په اوکراین کې د جګړې د دوام مخاوني سي هغه وویل د طالبانو حکومت چې په 2020م کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له وتلو وروسته د افغانستان مشرۍ په غاړه خسته ده طالبانو د خزو پر وران د کرکلرون کې قوانین او سیاستونه په خورا سخت شکل پلي کړی دي چې لمخې خزه له عامه ژوند څخه به برخې دي تم ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ریچارډ بنت هم خپل راپور یې په دغه په بخښنه سره ریچارډ بنت په دغه غونډه کې خپل راپور وړاندې کړ او هغه وویل د طالبانو له سرپرست حکومت سره د هر ډول تعامل عادي کول پایدا بشری حقوقو په برخه کې روخانه د اندازې وړ او په خپلواک توګه د تایید وړ او پرمختګ کاراندوی وکړي د دې راپور په یو نسخه کې چې مخکې خبره شوی و په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ستونزمن بلل شوی او طالبان په خزو انجونو د لا زیاتو بندیزونو په لګولو تورن شوی دي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا و 50مه غونډه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه په جینوا کې پیل شو او د اکتوبر تر 11مه به دوام وکړي د بریتانیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه یې وروسته لدی وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو به اعتبار وبلل د وزارت د ازادي رادیو د وی پښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ډیپلوماټیکو اړیکو د ویانا کنوانسیون د اصول لمخې افغانستان په خپل سفارتونو کې د کارکونکو له دندې ګوښه کولو مسؤل دی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپل شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته به بشري مرستې هم برابرې کړي د چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د افغانستان 14 ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل نه کولو په خاطر به اعتبار اعلان کړ بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوی ورځې مهلت ورکړ چې سفارت بند کړي او پر خپل یاد پناه غوښتنه وکړي او یا هم له دې هیواد نه ووزي تاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهورۍ غوښتونکو غړي نن دوشنبه افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د سرنګوالي پاړي یو راپور خپور کړي ویټرز خبري اژانس هم لیکلي چې له اوږد انتظار وروسته خبرېدونکو دغه راپور کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وټلو لکبله د جو بایدن پر ادارې باندې وکی وشي او په سوریه کې د اسرایلو د پرون وخت برید په نتیجه کې لک تر لګه 14 کسان وژل شوی او تر 30 زیات ټپیان دي دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنانم سهار وختي کړي د یو روختون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او درې 30 نور جوړل دي په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي چې په وژل شوی کې لک تر لګه 4 ملکیان هم شامل دي د راپورونو لمخې اسرایلو پرون وخته د سوریه په مرکزی برخو کې بریدونه کړي چې په پاسنۍ مرګ جوبلې سربیره په هما ولایت کې هم یو لوی لاره تخریب کړي ده د خبرونه لمه فرشته صحاک سره وري ورزو د خبرونه نور برخو ته خبرونه کې به دا راپورونه را سره واوري. نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشو، خو لا هم په افغانستان کې ډېر میرمنې د بشري حقوقو نه لري پاتې شوې دي.
طالبان په خاره د خځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوري، هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه تازه راپور باندې د سیاسي کارپوهانو نیوکې.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول یو ډیر لوی جفا و.
او په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي.
د کرکټ سره د نورستان مینا لاړې رسوله او هغه سوده چې د نورستان کرکټ اوس پر مختګ کې روان دي او موږ به د شاهدان اوسې ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به
وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مغوانو
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
موږ د خبري ټولګي ته بیا هم خراغلست. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز وای چې د خوست ولایت په زازی میدان ولسوالۍ د تلوسی پسیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پایته رسیدلې. په ورته وخت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د یاد نه خطل کبل یو طالب وژل شوی او هون مرمۍ له کبل دیالس پاکستانی سرتیریم شوبل شوې دي. تفصیل له حدیث پردیس ناورو.
په خوست ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 9مه ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستانی ځواکونو ځوابي برید چې د دوشنبه ورځې غرمه مهال پیل شوی او مازیګر پای ته ورسید.
وضعیت بشي نورمال ده، هیڅ نشته. شیبه وړاندې شاوخه یو بجې کې د اندازو تبادله شوی و چې پاکستانی لوري لخوا پر افغان ځواکونو باندې یو څو ډزې شوې چې په جواب کې افغان ځواکونو په دوی باندې اندازې کړې وې. خطر رامنځته شوی وه او تلفات د نن ورځې نشته.
خو په خوست ولایت کې د طالبانو په سیمه ییزو ځواکونو کې یو سرچینه دا کوي چې په یاد نخته کې یو طالب سرتیری وژل شوی او یو شمیر پاکستانی ځواکونه د هوار مرمۍ هدف ګرځول شوی دي. هغه د نوم له نه خودلو پرته ازادي راډیو ته وویل
په دې پیښه کې خود از زدي میدان په ولسوالۍ کې پیښه رامنځته شوې ده. اوس پر خو یو طالب سرباز شهید شوی دی او دیارلس تیکا دولس پاکستانی پوځیان چې د هاون مرمۍ په لګیدل ده.
د ازادي راډیو مشال څنګه دی وقومي مشر له قوله ویلي چې د پولي پوګډو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او دغه نخته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. ویل کیږي چې په یاد نخته کې له درنو وسلو هم استفاده شوی او طالبانو له کابل کومکی ځواکونه او ټانګونه هم ورغوښتي دي. د ریپورتونو لمخې د ازادي میدان ولسوالۍ په پلوڅ او سیتیوان سیمو کې خلک د سختو جګړو له کابله خپل کورونو پرې خودلو ته اړ شوی او لا معلومه نه ده چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته بیرته خپل کورونو ته ستانه شوی او کنه. دا په داسې حال کې دا چې د یک شنبه د شپې هم د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښته شوی و چې د طالبانو د خوست د والی ویان مستغفر ګربز ویلي و چې په یاد نښته کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي وو. په سیمه کې دوه تن اوسېدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان په راکټي حملو کې لږ تر لږه د سیمې اته تن اوسېدونکي ټپیان شوي او یو طالب سرتیری وژل شوی دی. د خوست په ځازی میدان ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ وخت نا وخت وسلوالې نښتې کیږي چې لامل یې په سیمه کې د بې پوستي جوړول یادېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشو. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم خپل خبري وکړي او د هغې تر څنګ ریچارج بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي هغې هم خپل په وار خبري وکړي. وی ویل د طالبانو سرپرست حکومت سره د هر ډول تعامل عادي کول باید د بشري حقوقو په برخه کې روښانه انا د اندازې وړ او په خپلواک توګه د تایید وړ او پرمختګ کاراندوی وکړي. په دې حق لا فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تاسو یې باوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشري وضعیت په اړه بحثونه وسی. خاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانا په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان یو کلیدی او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګه په دې شورا کې د خاغلی بینټ ماموریت هم تمدید شي.
خاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر تر 11مه به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خبر سوای د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلای او حساس بلل سوای او طالبان تورنسوي چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیل موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. بلخو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په عاجله توګه دی یو خپلواکه اداره جوړ کړي تر څو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشتي عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوای دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولي دي. په دې قانون کې د ښځو پر غاک او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوی او د ښځو د عامس وند محدودوونکې پالیسي ګڼلای ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي د خپل ایمان وډرسي، خو د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالانو او افغان میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه ونه نه غوښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې په هزاران طریقې باندې په دې باندې
په جرمنی کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي. نړۍ ته پکار ده چې د طالبانو پر وړاندې نور غلي پاتې نه شي. دوی د بشري حقونو شورا که په رښتیا د بشري حقونو مدافع وي، نو اوس یې وخت دی چې د ښځو لپاره د عدالت پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي تر څو هغوی مجبور شي د ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل سوي او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کیږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت د بشري حقوقو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو نه اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل څیړنیز او تفصیلي راپور خپور کړی. په دغه 315 مخیز څیړنیز راپور کې چې د امریکا د جمهوري غوښتنو غړو له لوري ترتیب شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې له افغانستانه د راپور په ټکو د امریکایي ځواکونو د غیر مسولانه وتلو لکبل توندې نیوکې هم شوې دي. په دې حق له حدیث پر دې راپور چمتو کړی دی، موږ ورته غوښ شو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د اساسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې دا راپور چې نن دوشنبه د سپتمبر 9 خپور شو، پکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو پړه د ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې اچول شوې ده. دغه راپور چې په 315 مخونو کې ترتیب شوی، په سر کې راغلی چې د ولسمشر بایدن ادارې د معلوماتو او فرصت درلود چې د تیر جمهوریت نظام د سقوط لپاره اړین ګامونه پورته کړي او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو ملاتړو خوندي وتلو ته زمینه برابره کړي. خو دوی د امنیت پر ځای خپل غوښتنو ته لومړیتوب ورکړ. د راپور په وی برخه کې راغلی چې د بایدن هاریس ادارې د ټولو احتمالي پیښو په پلانونو کې د ناکامۍ له کبله په بیړنۍ توګه د کافی پرسونل، اکمالات او تجهیزاتو پرته د تخلیه پروګرام پلی کړ چې د چار امریکایي سرتیری او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو په مرګونی خطر کې واچول. د اگست 26 نیټې په مرګونی ترهګریزه پیخه کې چې پکې 14 امریکایي سرتیری او 100 افغانان ووژل شول او 15 امریکایي سرتیری او ګڼ افغانان ټپیان شول مخنیوي کېدای شوی. په راپور کې همداشان له طالبانو سره په دوحه کې پر شوې هوکړې هم نیوکې شوې او ویل شوې چې دغه هوکړه په داسې حال کې شوې چې پکې د لوړپوړو پوځي چارواکو سلام مشورې په پام کې نه دي نیول شوې. په راپور کې همداشان ادعا شوې چې دغه هوکړه له پیله نیمګړې وه او د امریکایي چارواکو لښمنو سره سره چې طالبان به د افغانستان په خاوره کې د القاعده ډلې د فعالیتونو مخنیوي کوي عمل نه دی شوی. خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې ویلي چې دوی د دوهې هوکړې تشمن دي او دا چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون هیڅ ډول بهرنۍ وسلوالې ډلې نشته. په راپور کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایکل مکال له قوله راغلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په دا ډول وتل له شرط پرته د تسلیمې په معنا دي او په ټولو پیښو کې په پلان کې پاتې راتلل وظیفوي غفلت دی چې د امریکایانو د ژوند د بایللو لامل شو. دا راپور په یو برخه کې راغلی چې په دا ډول افغانستان د امریکایانو وتل د متحدو ایالاتونو نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی او د غشاري د راپور په ټکو د امریکا دښمنانو ته روحي او زړه ورکړي او په دې ترتیب د امریکا امنیت له افغانستانه له ګواخ سره مخامخ کړي. د سیاسي چارو پوه پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز به وایي چې له افغانستانه د امریکایانو د غیر مسولانه وتلو ملامتیا یوازې یوې ډلې نه بلکې ټولو ته متوجه ده.
ما په نظر په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسولانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفا و د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوری خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف کی. انتخابات را نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي، د ټولو هغه کارتونونه چې د یو بل په ضد اوسیږي په نتیجه کې په انتخاباتو کې په ټاکنو کې ځان بهتر وښیي او د خلکو رایه ترلاسه کړي.
که څه هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې د ملامتۍ ګوته ولسمشر بایدن د هغې مرستیالې کاملا هاریس چې اوس د امریکا ولسمشیزو ټاکنو ته له ډیموکرات ګوند نومانده ده او 14 نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو ته شوې، خو سپینې ماڼۍ بیا دا راپور ناسم بللی. د سپینې ماڼۍ ویان شارون یانګ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې یوازې هغه واقعیتونه او کریکټرونه چې دوی غواړي راخستل شوی او پر راپور کې شوی داوی سمینه دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریه چارواکی وای چې د اسرائیل په برید کې 14 کسان وژل شوی او تر 30 زیات نور ټپیان دي. اسرائیل رسمن لاڅ نه دی ویلي، خو مخکې د راپورونو لمخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلو ګروپونه د اسرائیل د بریدونو هدف ګرځیدلی. په دې اړه نور جزئیات سفیولا ستانک ځای راکوي.
د بریدونو له امله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلی. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او 30 نور ژوبل دي. د سوریه دولتي اژانس یک شنبه لومړی ویلي وو چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوی. هم مهال رویټرز ویلي په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایرانی کارپوهان پکې په کار بوخت وو هدف ګرځیدلی. ایرانی چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړې. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لکتر لګه څلور ملکیان شامل دي. دلی ویلی لکتر لګه څلور هوایی بریدونه د مسیاف خار په څنډو کې شوی چې زینو سیمو کې ل عمل اور هم لګیدل. اسرائیل په ورستیو کلونو کې د سوریه دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریه پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخه کوي، خو ډیر کم د خپل دغه بریدونو یا عملیاتو په اړه خبري کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلی ځواکونه بریدونه کړي. د غزې د جګړې لپاره رئیس په سوریه کې پر زینو سیمو باندې اسرائیل ته منسوب بریدونه زیات شوی او هغه سیمه چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریه د هوایی مدافع سره تړلې مليشي پکې دي څو ځلې په نخه شوی. تیرمیاشت سپاهی پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایی ځواک یو افسر احمد رضا افشاری په سوریه کې د یو هوایی برید لکبله جوبل او بیا ورسته سا ورکړه. سکال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګری په برید سره چپړای پر اسرائیل اچول شوی. څو ایرانی پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهی پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قمندان محمد رضا زاهیلی وژل شول. دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیل د بی پیلوټو الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
را پرونا مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای په یو ونی کې نږدې 1,00,000 کسان له افغانستانه وتل دي. د آی او ایم په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان د دوو گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي. آی او ایم زیاتوي چې په ورته وخت کې نږدې 4,500 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. عبدس پوګمۍ نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د نوی راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 8 خبر شوې، د 13 اگست میاشتې له 15 تر 13 شپږ نوي زره کسان له افغانستانه کډوال شوې دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلي چې 8,943 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د آی او ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 3,545 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم زیاته کړي چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅ شي. د آی او ایم د راپور له مخې د تیرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 59% د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مېران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیره د کډواله یو ور ایران ته لاړو، یو ور پاکستان ته. د بیاسنادي لامل بیرته افغانستان. اوس 15 میاشتې کېږي چې ډېرو په سختو شرایطو کې راغله پاکستان ته. ځوانان یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کارم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشت افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل:
خپل ماته او نور ما غونډي کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېرې ستونزې لري. دا چې دلته هم به برخلیک دي او له نورو ډېرو ستونزو تا ترسنګ رواني ناروغي او امنیتی ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
په مدت یک سال میشه که د ایران زندگی میکنیم، د میدان جلیلی از دسته کې ما را از اینجا خراج کرد.
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ، میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټ کړو، اوس افغانستان کې دلته هم کار نشته، روزګار نشته. موږ غواړو بیرته ایران ته لاړ شو، ځکه دلته کار نشته، ژوند نشته. همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو.
نه بارس نه دیگه است، از دست مشکلات زندگی میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په دویمه په یو راپور کې ویلي و چې د 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي. په راپور کې راغلي و چې له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بېکوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د وو نورستانیانو نورستاني لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په خوا به د نورستاني لوبغاړو د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلب سیالیو لپاره کونړ او ننګرهار ته تلل، خو اوس د قومي مشرانو لخوا لوبغالی ته ځمکه ورکړل شوې او ځایي ځوانانو په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. په دې اړه د سیمې نسمونږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي رادیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغاله جوړ کړ او د لومړي ځل لپاره په کې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه لوبډلې ګډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسیره کړو.
نورستانی لوبغاړي وای په خوابه د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ تتلل چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کیدلی او غنو لوبغاړي وس نه درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پر خوختي. نصرت الله نورستانی:
مونگا هر کال انټر کلب سیالی تر سره کوو، لاغه متاسفانه یو کونر کې ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زموږ په نورستان کې تر سره کیږي، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوختي چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري:
انټر کلب سیالۍ چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه سوچ چې ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول او د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډېره شول. او هغه څه چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کوي روان دي او موږ به د دې شاهدانو سره ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به او د نورستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنې ولایت چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغاله نشته، خو د یاد لوبي لوبغاړي او مینوال د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتې دودي.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو دغې نه مخکې د خبرونو لنډیز. خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ځاځي میدان کې له پاکستانی پولیسو ساتونکو سره د دوی جګړه پای ته رسیدلې. د والی ویان مستغفر ګربز نن ازادي رادیو ته تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب اسکر وژل شوی، او هغه دا ادعا بیا وکړه چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې 13 پاکستانی اسکر هم ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ول کارترک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې چې د سپتمبر 5مه نیټه لنړۍ وغوښتل، په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند او په اوکراین کې د جګړې د دوام مخونیسي. هغه وویل د طالبانو حکومت چې په 2020 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له وتلو وروسته د افغانستان مشرۍ په غاړه اخیستې، طالبانو د خزو پر وړاندې کرکه لرونکي قوانین او سیاستونه خورا سخت شکل پلی کړی چې لمخې خزی له عامه ژوند څخه به برخې شوې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړې وروسته لدی وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو به اعتبار وبلل. د وزارت د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي چې پر ډیپلوماټیکو اړیکو د ویانا کنوانسیون د اصولو لمخې افغانستان په خپلو سفارتونو کې د کارکونکو لدندې ګوښه کولو مسؤل دی. تاکل شوې د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت غوښتون کې غړي نن دوشنبه د افغانستان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړی. رويټرز خبري اژانس هم لیکلي چې له اوږد انتظار وروسته خبرېدونکي دغه راپور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وټلو لقبله د جو بایدن په ادارې نیوکی کوي. او په سوریه کې د اسرایل او د پرون ناوخته برید په نتیجه کې لک تر لک 14 کسان وژل شوی او تر 40 زیات نور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي اژانس سنانن سهار وختي کړي. د یو روختون مشر فیصل حیدر هم ویلي چې 14 کسانو مړی ورولل شوی او 30 نور پکې ژوبل دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې هم ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز اعلان کړ. افغانستان ته د هغه پر سفر دا بندیز داسې وخت اعلان شو چې هغه د دوشنبه پر ورځ خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د بشري حقوقو شورا د 25مې غونډې لومړۍ ورځ په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب کتاب پر فهرست بحث ته ځانګړې ده چې د ریچارډ بینت په راپور کې یادونه شوی ده. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی، او اقتصادي کمزوریو د دغه هیواد خلک لا زیاتې بېوزلۍ ته ورټېل وهلي دي. خو طالبانو په ورور په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سم بللی او ویلي دي چې اقتصادي رکود هم دومره د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د ریچارډ بینت پر راپور کې چې یو ابتدایي بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وی پاڼه خبره سوی، طالبان د شو ځوانجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن سوي. شغلی بینت ویلي په دغه راپور کې د 2023 کال له سپتمبر څخه د 2024 کال تر جولای میاشتې پورې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت رڼا اچول سوی ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور تر جوړولو مخکې انقرې، استنبول او دوحې ته سفرونه کړي او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازی ناصر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقوقو شورا د 25مې غونډې د بحثونو یو عمده موضوع ده. نن په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې افغانستان ته ولې د ریچارډ بینت پر سفر محدودیت ولګول سو او اوس په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه دی. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنون کینی سار احمد شیرزای او عبدالرؤف روزګانی. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شیرزای سپتاسو ترازو
د ملګری ملتونو په دې غونډه کې د بشري حقوقو شورا کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي، څه فکر کوي چې دا باسونه به څومره برخلیک ټاکون کې وي؟
وګورئ، دا درې کال نه زیات شو چې په افغانستان په اړه په ملل متحد کې په شورا امنیت کې او په دې نورو نهادونو کې بحثونه را روان ده. دا بالکل ژوته خبره ده چې په افغانستان کې حقوق بشر نقص ده او ناقض سوق ده، عامل سوق ده. ملل متحد یا شورا امنیت یا دوی کوم استازی چې افغانستان د پاره تاکل کیږي یا وزیر جدید یا بوته دنده ورکول کیږي، دوی داسې پزله یا په قانون په چوکات یا کوم اصلي کار چې د افغانستان ستونزه په ښه طریقه باندې حل کی، هغه داسې کار نه کی. دوی په درې کالو کې مونږ ولیدل چې افغانستان خلکو سره لوب کی، دوی د افغانستان په خلکو په سترګو د خاورې شي. نو که دوی لس کاله نور هم داسې گزارشونه ولاندې کی او د لرې نه افغانستان ته کار وکړي، یا بس تش په نامه دی شورای امنیت یا د نهادونو په نامه یا کوم استازی چې دوی ته کی د لرې نه افغانستان د پاره واکنش وکړي او بس اعلامیه صادر کی، دا د افغانستان مشکلات نه حلوي. او زه فکر کوم که نور هم که سل ځلې نور هم داسې دوی برنامه جوړ کړي یا ناسته جوړ کړي، د افغانستان خلکو ته مستقیمه خدمت نشته او افغانستان خلکو ته د حل لاره موندلو دپاره د دوی په صداقت یو تلاش نشته. نو په دې منظور دا درې کال چې دوی دومره کارونه وکړه، دومره سرغلونه وکړه، دومره بې تفاوتي افغانستان خلکو سره وکړله، اوس د افغانستان خلک د دغه سې ناست نه زله نه خوښي او پوهیږي چې دا ټول هغه استخباراتي کړی ده چې د استخباراتو د منفعت په بنیاد دوی خپله گزارشونه وړاندې کوي.
روزګانه سپ تاسو هم بحث ته شرغلست، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو حکومت ولې افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر بندیز اعلان کړ؟
اولا خو ملګری ملتونه لکه میلمه چې وویل، رښتیا هم درې کاله کېږي چې دا په نمایشو غونډو په دې وخت تېری، درې کاله کېږي زموږ درې نسل د تعلیم او تحصیل محروم اسول پر دې، یعنی نړیوال سترګې پر پټې کړي دي. یو لړ نمایشي کنفرانسونه دا دایر کړل چې هغه یعنی هیڅ افغانانو ته هیڅ څه نه رسېدي. راځم د ملګری ملتو د گزارش په اړه چې په افغانستان کې پر بشري سرغړونه باندې تیار کړی دي. یو شی باید ومنو چې نړیوال خصوصا ملګری ملتونه او د دوی باصلاحیت استازي هیڅکله داسې گزارش یا کاذب گزارش چې مستند نه وي هغه گزارش نه ورکوي. یعنی د هغه څه چې راټول کړي دي پر حقایقو ولاړ و. نو طالبان د حقایقو پر حقایقو سترګې پټوي، وضعیت داسې ښیي چې په هغه شکل نه دی. افغانستان کې فقر، بیکاری، تعلیم و تحصیل خلق محروم، د کډرونو تشته، دا هغه ناورین دی چې افغانان نن سره لاس او ګریوان دي. دوی د دې لپاره چې د دغه حقایقو څخه یعنی خلق او نړیوال غافل وساتي، دا داسې استازو ورتک باندې بندیز لګولي.
بله، ډیره مننه شرزاد صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه که هر راپور خبريږي طالبان ردوي، کله چې دا ډول راپورونه رد کیږي ستاسو په نظر باید په اسناد او شواهد رد نسی؟ آیا طالبان په دې برخه کې شواهد وړاندې کوي؟
وګوره، طالبان خو یو خپله یو غلط کار نه دی منلی ده. په مخکې که په جمهوریت دوره هم وو، که دوی انتحار هم کوله، هر څه یې کوله، دوی هغه مسؤلیت نه ویله چې مونږ مونږ ګناهکار یو. دوی چې راغی سرچپه د افغانستان خلکو نه یو عمومي افهم اعلان کړه په دې چې هغوی مجرم و افغان خلکو ته. او دوی په درې کالو کې که دوی د نجونو مکتبونه ښوونځی بند کړی ده، که پوهنتونونه یې بند کړی ده، هر ظلم کې کوي طالبان خو نه مني. په دې نه مني چې هلته د طالبانو زړه جام ده چې لوی استخباراتونه یا لوی کلی ده په دنیا کې دوی حمایت کوي. او یو خبره خو د طالبانو، او بل د بین المللي ټولنې ته وګوري، دغه گزارشګران ته وګوري، دوی ښه پوهیږي چې دا لوبه چې اوس په افغانستان کې را روان شوې ده او خاص په دغه درې کالو کې د دې په تر شا څوک ده، عامل څوک ده؟ عامل همدغه بهرنیانو، همدغه استخباراتي کړی وو. نو په دې چې راځئ تاسو طالبان نیسئ، چې طالبان خپل واک هم نه لري او څه چې په افغانستان دننه کېږي دا د استخباراتي لوبي یو برخه ده چې طالبان ته هدایت ورکول کیږي او طالبان ته زمينه مساعد کړی ده. چا مساعد کړی ده؟ هغه کسان چې طالبان ته د بهر اونۍ سلويخت ملیون ډالر لیږي، هغه کله چې طالبان ته ډیر لوی حمایت کوي پته او پرتوی پیسې ورکوي او طالبان هر ځون چې کوي ورته خبرې نه کوي. هلته پاتې شو د حقوق بشر خبره. حقوق بشر هم د استخباراتو د لوی قدرتونو پر منافع منافع په اساس استعمالیږي. اوس دمدغه بینالمللي ټولنه نه پوهېږي چې افغانستان کې سره روان ده. دا د منجونو مکتبونه څوک بند کړی ده؟ دغه هره ورځ سرایي محکمې ده، دا چا له خوا ترسره کیږي او چا ورته روحیه ورکول کیږي او طالبان چا کمکه په مونږ باندې طالبان چا حمایت کړه؟ نو په دې چې دوی راځي افغانستان ته سفر کوي او طالبان هم نه مني، خو طالبان حق یې چې نه مني، هغوی خو اوس په قدرت ده او حمایت هم لري او هر څه دوی په واک ده او میدان هم ورته خالی ده، لوی قدرتونه هم ورته څه نه وایي، ملل متحد هم ورته پیسې لیږي. او در دې په ځای چې دوی راشي افغانستان دننه، دوی لاړ شي هغه لوی استخباراتونه ګریوان و باخلي او وایي چې تاسو ولې داسې لوبه حمایته، تاسو ولې پیسې لیږي؟ د کوم که دوی وغوالې چې افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت وکړي، په کار ده چې دوی د بهر نه بهرانیان چې اصلي عامل ده، همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې را روان ده، د هغوی ګریبان ونیسي، هغوی چې خپل سیاسي او استخباراتي لوبه بند کړي، افغانستان دننه خود به خود د طالبان هم د منځزي دغه مشکلات بلیږي او تر څو چې لوی استخباراتونه د دوی حمایتګر وي، خو طالبان بدماشي کوي، نور هم بدماشي کوي. تاسو وګورئ څومره چې ناسته وشو، هر ناسته چې کېږي یو بل محدودیت په افغانستان خلکو ته، خاص د ښځو پر ښځو او نجونو باندې دوی محدودیت نورم زیاتیږي. ولی یو شیطان دوی تان نورکی. نو اصلی عامل د افغانستان بهر ده که اوس د ریچارد بنیت راتګ افغانستان کې بند شو. زه دا یو خبره پر بنیاد زه حق بولم چې دې ته زمينه مساعدیږي چې که دا صادق ده ورشه د استخباراتونه ګریبان ونیسه، ورشه هلته لوی استخباراتونه سره کښېنئ که رښتیا تاسو بشر ته خدمت کوي، که تاسو رښتیا د بینالمللي قوانینو له مخې، که تاسو رښتیا وایئ چې موږ انسانیت ته احترام کوو او ټولې دنیا په یو سترګو ګورو، خو لاشئ هلته اصلي بازیګران ونیسئ. اوس موقع درته ده چې کوم وخت چې ته زی افغانستان دننه هغلته په یو دفتر کې کښېنې، هغه دفتر نه بیا هم ته خپله نشرات کوې، د خلکو منځ هم تاته اجازه نشه چې لاړ شي. خو لوی استخباراتونه په اصولي او اساسي کچه افغانستان خلکو ته خدمت وکړي چې خلک هم پوه شي چې رښتیا ملل متحد موږ سره صادق ده. زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دغسې ګزارشګرانو او د دغسې اعلامیې او دغسې واکنشونه چې یوازې د کاغذ پر مخ ده او دا یو لوبه ده، یو فریب د افغانستان خلکو ته او دنیا ته هم ښایي چې صحیح ملل متحد فعال ده په دې شیزونو باندې او اصلي فعالیت نه کوي، او دنیا هم په دې پوهېږي، افغانستان خلک هم په دې پوهېږي. او دا چې د افغانستان خلک اوس اعتماد د ملل متحد نه ختم شوی ده، خو د دوی همدغه کارونه ده. نو زه فکر کوم چې تر څو چې ملل متحد پر رښتینی او صداقت افغانانو ته خدمت ونه کړي او د دې هر څه ریشه او عامل بهر ده، بهر کې دوی کار وکړي، که بهر طالبانو باندې فشار راولي، یوازې چې دغه د بونی سلویخ میلیون ډالر طالبانو باندې بند شي، که د دوی پوته او پراتوي پیسې ور باندې بند شي، خامخا دا لوبه
به ختمي. ډېر مننه روزګانه صاحب د ځینو بهرنیو کړیو د ځینو نړیوالو بنسټونو یادونه وسوه. پر دوی باندې څوک فشار راوستل سي په داسل کې چې افغانستان اوس په نړیواله سطحه په زیاتو هیوادونو او بنسټونو کې استازولي هم نه لري؟
د دوه توافقنامه چې یو جانبه توافقنامه د افغانانو د استازو پرته د خلیلزاد په واسطه تر رئیس ولد ایسای په منځګړیتوب فعلاً دنیا یا نړیوال یا ملګری ملتونه کولی سي چې لا اقل هغه یو جانبه توافقنامه چې دوی توافق پر کړی دی او نړیوالو یې ملګری ملتو د اروپا اتحادیه نظارت کاوه او د امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شوه، فعلاً لا اقل دوی کولی سي چې امریکا ته مخ ور واړي او دوی مکلف کړي چې هم طالب او هم امریکا دغه توافقنامې ته سر کښېږدي او دغه عملی کې فعلاً دغه عملی ده، یعنی دغه لارې عملی ده. نور نو دوی کولی شي چې پر طالبانو فشار راوي
چې طالبان د افغانانو هغه انساني حقوق ته غاړه کېږي. تقریبا د بشري ناورین په ارتباط تقریبا 540 لکه یا 5 میلیونه شاوخوا کې افغانانو په تیر دولت او موسسو او سازمانو کې یعنی کار کوي، یعنی 5 میلیونه انسانانو د کار په نتیجه کې د تیر جمهوریت په وخت کې دوی خپل فامیلو چې د فامیلو متکفل و دوی ډوډۍ پیدا کوله. د دوی پراتک سره طالب پراتک سره دا 5 میلیونه چې دا 5 میلیونه که په 25 په 5 کې زرب کې 25 میلیونه افغانان یو دم د فقر او بیکاری سره یعنی لاس او گریوان سره یعنی د بشری ناورین دی. نو په کار خدا ده چې طالب افغانان ته مراجعه وکړي، د افغانانو څخه مشروعیت واخی، هغه کم شرایط چې یو حاکمیت او یو نظام ته لازم دي هغه یعنی ترسره کړي او غاړه ورته کړي. نو فعلا خو دوی هیڅ نه نرمشت نه لري د افغانانو په وړاندې، تعلیم دروازې بندې دي، کار هلته نه سپارل کېږي، په خلا د قانون کې یو فقر بیکاری د زموږ د ځوانانو تشته کډرونه ټول وتل، تحصیلي او تعلیمي نظام بيخي یعنی په صفر کې ظرف شو. فعلا نړیوال کولای شي چې فشار پر دی راوي او دوی وادار کې. نو متحده ایالات خو کولای شي چې په یو ژغ باندې دوی تابع کې، نو هغه خپل برنامه لري د دوی په وجود کې خپل ګټې ویني. نړیوال باندې لازم ده خصوصا پر ملګری ملتو چې امریکا ته مخ واړي چې طالب لا اقل هغه توافقنامه چې تاور سره امضا کړی دغه ته غاړه کشي چې یو مشروع حاکمیت را مندسي د قانون حاکمیت کار اهل ته وسپاري او تعلیم او تحصیل دروازې خلاصي.
ډېر مننه شیرزای صاحب. تاسو تر اوسه په افغانستان کې ولې ورځ په ورځ د بشري حقوقو وضعیت په خرابېدو دی او طالبان چې په دوحه کې کومې ژمنې کړې وي هغوی ته متحد نه ښکاري، د دغو بشري حقوقو د وضعیت په وړاندې د خرابۍ په وړاندې د مبارزې لپاره فکر کوي چې دوی تعهد لري؟
وګورئ، طالبان یو لوی مایدګران لري. د طالبانو زله جام ده چې موږ هر څوک یا څوک نشته چې دوی ته څه ووایي، په دې چې دوی ته همداسې وظیفه ورکړل شوې ده. د امریکانو د وتلو سرسام ولې د افغانستان نه ډېر کادرونه ووتله؟ چا ورته زمینه مساعده کړه؟ کوم کسان چې افغانستان ته ډېره موثره و هغوی ولې امریکا دوی شریکان ولې دوی ته زمینه برابره کړه چې دوی ووزي؟ ولې دوی داسې یو مایده یو توافق یو مذاکره طالبان سره ونیول چې د افغانستان خلک ونه بی خبر و؟ اوس چې د دوهې تعهد څه شده یا مایده څه شده، یو څلور پنځه ورق یا څو مادې خلکو ته ښکاره شوې ده، نور داسې پوته بندون نشته چې تر اوسه پورې یوازې د طالبانو رهبری چې د طالبانو لاندې کسان هم خبر نه ده افغانستان خلکو ته پریده، او هغه کوم جمهوریت مهم کسان چې لکه اشرف غنی او لوی وزیران چې هغوی خبر وو. او د طالبانو زله جام ده چې مونږ هر څوک مونږ حمایتګر لرو. څوک د چې طالبانو ته وایي چې او ویل چې په درې کاله کې چې د خزرو په انجونو په کورونو کې بند ده، دوی ټول اوس رواني تکلیفونه سره مخامخ ده، خزرو په کورونو کې بند ده، خزه یو پارک ته نشي تلی، ټول اقوام په یو شکل نه یو شکل زوریږي، ځوانان زوریږي. دلته متقاعدین وګوره چې یو عمر کار یې وکړله، د متقاعدینو حق نه ورکوي، د ځوانانو حق نه ورکوي، ټول خلک تښتي غواړي چې ووځي افغانستان نه. په ګاونډي هیوادونه مو وګوره چې د مهاجرینو وضعیت څنګه ده. څوک ده چې افغانانو نه پوښتنه وکړله چې ولې داسې وشو؟ او طالبانو ته وویلی چې ولې تاسو داسې کوي؟ بس یوازې هغه تش په نامه د کاغذ په مخ یو اعلامیه صادروي، زی راځي سفرونه، د دغه سفرونه په اساس نورم پیسې د افغانستان د خلکو په نوم نور مصرفیږي. نو طالبان زله جام ده ځکه طالبان نرمش هم نه کوي. او د طالبان هم دغه چې طالبان زه وایم د مارک لبلې د طالبان یو پروژه ده، په دغه پروژه کې هم دغه ټول څک چک طالب کوي، دا لوی استخباراتونه ته ورته وای زمینم برابری غلیم ده غغم نه کی، هر څه کیږي په افغانستان باندې دوی به خاموش ده. هلته بیا کله چې استخبارات او منافع ایجاب کړه، بیا هغه وخت وای چې حقوق بشر، اوس حقوق بشر هم دغه لوی استخبارات نه هیر ده، څوک د حقوق بشر غغم نه کی، څوک د حقوق بشر ژغښوارم دوی پیاټ نه ده. او بس یواز افغانان د چو زوري کدا په تاجک د کدا پښتانه د کدا ازبک د هر څوک د بیا افغانان د افغانان زوريږي. کله چې سربراتان و غا هدف او برنامه ختم شو بیا هغه وخت حقوق بشر هم دلی پیادیږي هر څه دلی پیادیږي بیا هغه وخت هم اوزا داسې پخپله ګټه دوی استعمالی څه چې هوغوالی بیا یو لکه مخکې چې کانفرانس د پونو شو یو د لاسووسې حکومت راوړي او په افغانانو باندې تمیلیږي. یو خود افغانان نه جرأت واخیستله افغانان اوس دوده ته احتیاج ده. دومره دیکتاتوري ده دومره ظلم ده چې څوک د ترس نه د وحشت نه خپل غږ نشي اوچتولی. کنه تاسو وګورئ په پردۍ په ګاونډي هیوادونو کې کم داسې حال وای په درې کالو کې بله چې یو هفته هلته په پاکستان ایران کې یو هفته د ښځو او د نجونو مکتبونه بند کي او ښځو ته د کار اجازه ورنه کي هلته خلک پاسیږي. او افغانستان کې هر څه چې ظلم کیږي که د خلکو د کور نه د هغې لور هم تختیي که تجاوز کیږي هر څه کیږي بیا هم خلک خاموشه ده په دې چې د خلکو جرأت واخیسته د خلکو دوده یې واخیستله.
ډېره مننه دې
پسې ټول استخباراتونه ده تر څو چې استخباراتونه ده دغه استخباراتونه هم دا برنامې وي او زه فکر کوم چې افغانستان خلکو ته لوی استخباراتونه او په ضمن همدغه ملل متحد لوی استخباراتونه ته زمینه مساعده وي.
15 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت بحث کوي چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د دې بحث ملمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی. روزګانی صاحب تاسو تر اوسه د افغان جنو او شوزو وضعیت هم کوم مثبت بدلون ونه موند؟ څه فکر کوي چې دا وضعیت ولې په خرابېدو دی او په دې برخه کې نړیوال څه فکر کوي چې هغه څه چې شیخ په لواز پورته کوي؟
نړیوال خو درې کال وسول چې نمایشی مغندونو تخبیه کیی یا غندی ملګر ملتونه هم که دا په بل ملک دا چې حالت کې یو ورځ دیو څوک په اروپایی ملک کې یو ورځ د انجونو یا د هغه ملک د اولاد پر مخ د تعلیم تحصیل دروازې وتړي دنیا به سره وشوري. افغانان بدبخت قوم دی 15 کاله کېږي چې دلته د دنیا استخباراتي رقابتونه روان دي. دلته استخباراتي خپس کمرو توای په پر افغانستان مسلط ده. نو طالب هم یو پروژه ده، دوی پرون هم پروژه و ده، دوی هدف چې شول څو دي دغه لپاره شول څو دي چې دلته دوی دغه حالت وساتي. طالب خپل صفوف ته په دغه نامه انګېزه ورکوله چې مکتب کفر دی، د انجلی تاګ مکتب ته کفر دی، د شجه کارت فاشا د کفر دی. نن اول قدی د خپل صفوف ته هم یعنی سپیناوی نشي ورکولای چې کچيري دوی د مکتب دروازه خلاصي نو هغه ورته چې پرونج زما ورور یعنی زما کور خراب شو شهیدان مو ورکړه افغانان تباس او نن دې برته خلاص کین څنګه کفر نه دی. نو یو خدا عمل دی بل د مچکی استخبارات پر دوی باندې مسلط دی. د طالبان فلسفه کې تش تازه ده، ډاکټر صاحب فاروق اعظم دغه نوې مصاحبه هم اوریدلې، نوې وینا په دې کې ویلې چې طالب نه پر شریعت روان دی نه پر اسلام روان دی. دوی ته کوم چې مولانا فضل الرحمن ویل، مولانا فضل الرحمن رالی په افغانستان کې سفر درلود، دوی ټول لسونه مچول، دوی رهبری او ولاړې ملای بت الله په نامه د چا سره مې ویلېدل په داسال کې هغه چا سره ونه ګوري. مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د نواز شریف لور ته انتخابات کې پروژه لاس راړولې، هغه د لاهور یا د پنجاب تر وزارت اعلی رسی. خو د افغانستان کې د وینا هغه اساسي ټکی دا و چې په فلسطین کې څه حال دی، هلته پر وینجونو یا پر شودو باندې څه ظلم روان دی، د دې په ځای چې په هغه جنایت وغندي ته چې مکتب غواړي مکتب چې شي د انجونو مکتب. دغه فکر د مولانا ډیزل چورته وای یا مولانا فضل الرحمن دغه فکر دی او طالب پراغ روان دی متاسفانه.
شیرزای صاحب، طالبان ولی لنړی او نړیوال ټولنې سره په یو ډول تقابل کې روان دي؟ لیوی خود رسمیت پیژندنې تمل لري، لبلې خوای ځینې مهم چارواکي داسې شي چې دوی لنړی سره هیڅ ډول تعامل ته لیواله نه دي.
وګورئ طالبان ما مخکې هم وایي طالبان تم داسې دند ورکوي، شکه دا طالبان زله جام د سوق نشته چې موږ نه پوښتنه کوي دا څو ورځې مخکې متقیه تل و د کانفرنس اسلامي یالته غونډه درلودله او 50 اسلامي ملکونه د افغانستان سره یو ځای او 50 ملکونه ده هلته چا وویل او د ټول اسلامي ملکونه پوهیږي چې طالبان د شریعت او اسلام خلاف را روان ده په هغه غونډه کې یو چا ونه وویل متقیه چې د خزو آواز اورت نه ده تاسو ولې د دومره ظلم کې د اسلام په نوم اسلام بدنامي چا مرتب هم دا خبرونه که ولی دوی تحریم نکی دوی نه ولی پختنه و نکلا ده متقی گریبان ولی دوی اونه نیوله چه تاس ولی ده اسلام نوم بده خود ده ده نور ملکونو پا اسلام پا اسلامی ملکونو بعد اصل داری تاس و گره چه سه ظلم چه ده اسلام پا نوم دوی که طول عالم اسلام دوی بدنامه حتی یو کس پیدا نشده بود که یوادون نه چه متقی او طالبان نه پا ده غدری کال نه پختنه و که چه تاس ولی ده اسلام نوم بده او د ورته د خبرو اجازه ورکی ورته دعوت یې ورکړه نور بزی او ورته صندوق هم جوړی هرڅه کې د بینالمللي ټولنې هم پریده چې د اسلامي ملکونه موږ سره صادق نشته او اسلامي ملکونه هم د لوی استخباراتانو اعلی دی او یو بازیچه ده ځکه د لوی لاس د امریکا ده او د استخباراتو ده چې نه اسلامي ملکونه د اسلام پر بنیاد هم دوی نه پوښتنه ونه کړله نو څه ووالي د خدای ووس په طالبان د ګوري چې ټول زمينه ماته مساعد ده هر څه چې کوو څوک نشته چې موږ تاسو وای امیرالمومنین هم داسې ده همدغه 50 سیوادونه نه پوهیږي چې د خلفای راشدین په وخت کې امیرالمومنین څنګه وو امیرالمومنین هم داسې د خلکو نه بی خبر ده امیرالمومنین هم داسې د امیرالمومنین په امارت کې یو چا خپل زوی خرڅ کې دوده ونه لري سره یې محکمه شي حق تلف شي خزو بو خوخ به الت تلف شي او سو غغه مونیش کې به جامداس ظلم را روانو دغه 50 ملکونه نه پویږي په دې باندې او چا پختنه و نه کړه نو ځکه طالبان چا سره به نه نرمش کوي نه تعامل کوي هغه یو وظیفه چې ورته ورکل شوی ده پویږي چې د هر خوانه مونږ ته خلک आवाज نشي او چته ولې سوګ نشه چې مونږ نه پختنه وږي او یو لوی بادار مونږ لرو هڅه چې کوي هغه خپل وظیفه تر سره رسوي هغه تر سوچ به استخباراتي لوبي ختم شي او خپل هدف ته ورسیږي همدا سره روان ده یوازې نه لار همدا ده چې دنیا مونږ سره صادق نه ده نه ملل متحد مونږ سره صادق ده نه د اسلامي ملکونو مونږ سره صادق ده نه گاونډیان مونږ سره صادق ده تر څو چې افغانستان خلک په خپل خپل आवाज او چت نیکی یا ورځ لکه نور یوادونه چې قیام وکړه لکه چې بنگلاديش قیام تر څو چې افغانان په خپل یو موتی ونشي او مونږ مو غوړی چې څنګه په دمو په منځ کې دوی تفریقا چي الته یو سناتور ولی احمد مسعود غالي چې ورسره احمد مسعود سره وګوري کغه غوړی افغانان ته خدمت وکي ته داسې تفریقا ما چوه ته طالب خپل حکومت باندې فشار واچوه چې دغه پیسې باندې کې طالبان باندې دا د مونږه پګاته د چتر سوچ ته زی احمد مسعود تشوکه چې احمد مسعود راش بیا بیا ته داخلي جنگونه درته شروع کړي
د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی مننه چې د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستل اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث تر دې شیبه را سره واوریدنن مو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر موضوع خبري وکړي
دلا راشه پخوانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان پخوانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان پتر چوک